د انتخاباتو او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر سرنګوالي راګرځي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
په افغانستان کې د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت چارواکي وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي. نن سهار ناټو په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې سرتیرو نومونه ځکه نه یادوي چې تر څلیرویشتو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او 15 تنه نور یې ټپیان کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولی دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونو د دې اونۍ پروګرام مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته او همداشان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تېر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهوري ریاست انتخاباتو کلنۍ څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1992 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رايو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی چې مو دوړان دي یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړل چې ل نافذ دو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران ل دندو ګوخه او پر ځای نوې کمشنران په دندو وګمارل. ل قانون سره سم د نوې کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهوریت ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوند بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهوریت ریاست د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل، او د جمهوریت ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی ګل انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دی اعلان شوی. دا چې 1992 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرایی ریاست سلاکار، او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1992 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1992 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې. شفاف اورنې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلې او د هر څه امکانات شته نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي په څنګه رقم کوی شي درغلې وکړي یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلقو فکر کولو
ستونزه چېرته وکیل صاحب
ستونزې څو مشکل و لویه ستونزه یې موږ ماته ته ویل چې همغږي نه وه عامه پوهاوی موجود نه و هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفافې ټاکنو دپاره په خاطر د دې د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو زمانی مقطو کې او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل مثلا د بایومیټریک سیستم د تذکیرو ویش د ووټر لیست دا په ډېر په بیړه دا کار وشو او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراري وایم بایومیټریک سیستم یا د تذکیرو ویش دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل
سپای صاحب د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي اصلاحات به راولي یو لړ کارونه وسول خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله ځینې ستونزې موجودې وې ستونزې چیرته وې آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک و چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو فلټر کړي وو دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړی وو ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغې اصلا مسؤلیت نه پیژندو هغې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنې څه بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی او یا د دې ډیموکراتیکې پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو د دې تر څنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو د ظرفیتونو نشتون و همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي
تاسو د اجرایی ریاست سلاکار هم یاستي او دا غم منی چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات ترسره کړي هغه باور چې افغانان په دیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله انتخابات به نه ترسره کول بل کمیسیون به ټاکلی و
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه و ورکړي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه و ورکړي او هر یو افغان تاسو په یوه عدالت معمول
د چورې ساتي خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریان کړي وي ټول په حکومت کې کاري تجربه لرلې بیا هم حکومت ورته واکو
افغان سب کاري تجربه جلا شه دی حکومت کې کار جلا شه دی او انتخابات جلا شه دی انتخابات یو تخنیکی مسایل دي یعنی هلته دانه دي تیوري چې زتا ته وایي موتماته وي دا کار شي دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملل تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو تبيده چې دی پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې داوطلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته ویني چې زه دا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تیرو چارواکو داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغوی صفر وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولس د نور دنیا د خندا سره مخ کو. یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی، او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایي زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور د هیله لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراټیک پروسه ده او خلک ورباندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نوې دي، خو چې موږ تیرو انتخابات ته ګورو بې خوند انتخابات وسل، په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه، او باید دغه بی باوري احیا شوې وای، روغ شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه، او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ ورایې لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګۍ د درغلۍ د کمشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېر دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي، خپل د حکومت مداخله هم ورته ډېره ښه بېلګه ورکړه. دا یوه بېلګه. بله بېلګه یې دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا د څارنوالۍ کار د سپین خیزي که تور خیزي. دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کومه، صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنې چې دوی کړي دي لکه د وروستي پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
په ډېر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ او تاسو پرې بحث کوو یا یې وڅېړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوی بحث دی چې پیلېږي، چې وخت د یو کمشنر کار فاسد دی او هغه متهم شو په فساد، نو دا هغه کار ته بیا تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ دا ډېر مهم علمي بحث دی، تخنیکي، ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پرېکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورونو پیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا تبیده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سی ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا تبیده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنئی چې دوی کار ته د سړی سپین وای، که سړی تور دی کار تور دی، که سړی سپین دی کار تور دی. په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې ته مبارکته
ما وضاحت دا دی چې ګوري، په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدر ته وایي چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې وو دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګوي؟ دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې زیاتره د درغلیو د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسه دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې وی اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثره خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. اوازه خبره ده دسی مستند چې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده، دا به ډیر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي، دوی به خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي مونږ په ډیر واضح ما په نور بحثو کې ویلي دسی یو فکر یا وانګیرنه موجوده و دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي. دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي وي پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی. خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي، مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي قانون هلته پاس کیږي، نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته کمزوری کس راسی په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یو برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي؟ د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوت چې دغه مقننه قوه ده، او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسو د شیانو ډیر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډیر تاسف سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون په ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه زر افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی،
البته ټول وکیلان به داسې نه و. بعضي
کته وکیل ونه لري، معنا دا چې ستا ستونزه نه حلیږي، نه دی وزیر خبره اوري، نه دی رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځېدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي او سره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې دا دی وکیل دنده نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته وو چې دیارلسونویم کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه څه ونسوله. په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بحران خاطر نه وتللې، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. له په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلود، تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کولای چې غوړه ټاکنې وای.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل؟ موږ تاسې لامل څه
سو جدي اړخونه درلود؟ یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحات په نام باندې ترسره شوي هغه ونسول. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقص ترسره سو، ځینې پریکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون اغنزاتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه ترسره
نشوه. یو بل ستونزم چې موجود و پرې بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې و، د ګوندونو غوښتنه همدا و چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه ترسره شي. دغه یو لامل نسي کېدلی چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم مخکې ترسره شوله او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزو خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وسوي.
اوس د بحث بلې موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون دی له پخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره هواره کړې.
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مبارزه او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپل د نوماندانو لخوا دا خلک وټاکل شول. چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیاب دي، او که ولسي جمهوري ریاست 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېش تاګر چې نواقص به دغه ملري خبرې داد چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجوده وي هغه د تقنینی فرمان لارې دغه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په اخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکول شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شریک کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمه خلک د حق ولري او د نورو سیمه خلک د حق نه لري، لوی برخه د ټاکنو نه محروم پات شي، یو وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي. په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او آرامي راشي. نو زما هله دا چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او لیو مایکا لیو دریزه باید مونږ وغږیږو کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لوی مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو قومونو ولسونو حزبونو مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه سیمه ملي قضایاو کې باید لیو دریزه لیو مایکا داخلي اختلافات په ځای پرېدو خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلې بیلې خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې درنه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې ته وایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صفی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولس ته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډه کوي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپیریال کې ترسره کېږي. که موږ سوله ییز چاپیریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولس ته وشي. موږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بې سواده دی او د ډېرو مسایل نه لري پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوې قانون توشه سوی د نافذ ده، نوې کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار دا وی چې د کمشنران باید لرې شي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوې قانون او نوې کمشنران څه ډول ارزیابي کوي؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره ده چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي، ځینې استثناءات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دغه مرحله کې نسته. بل دوی راتک په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوانه تاسو پوهیږئ چې د پارلمان ټاکنو پایلې تر اوسه اعلان شوې نه دي مکمل. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشر ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوې ده. دریم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه به ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوې سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکو واحد رای پاس پر ځای باندې. نو دا د دوی لپاره ډیر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چې په دغه ټول تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسی، ټاکنه به یا اصلا سکل سره کیږي نه، او یا هم به دا که سره کیږي تعدیلاتو نه باید تر حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې تیادونه وکړه، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهور ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر چې شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوا باید له پخوانۍ درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی کوي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونه ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلو خونه نقص نشي. دریم قدم کې دا ده چې هغه سیسې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وسي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي، داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنکړي چې هر څه ښه وکړي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئلت درک کړي، که چېرې ټاکنه سره کېږي باید دوی بیا فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سرخم ته ګټه اخلي، اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبرۍ لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خواهی باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خواهی نخواسته په پروسه کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده، او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي،
کله کمیشنران سره مرسته ونسي، زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولی. او خپله د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړه نکړي، د شفافیت لپاره هغه مشخص طرح یو زمينه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غونډه په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېر زیات من کور وده مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګلپاشا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صاحب، تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کوو. درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.